خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ توماس نیکلاسن وایي په افغانستان واکمن طالبان مسولیت لري څو هغه نړیوال قوانین رعایت کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکلاسن پرون په څو ټویټونو کې د طالبانو لخوا په لوګر کې پر څوارلسو کسانو د حدودو عملي کېدو ته په غبرګون کې لیکلي، اروپایي ټولنه له هغو څو کمو هیوادونو چې د ده په خبره د سزا دا بڼه پکې عملي کېږي هم ورته غوښتنه کوي. توماس نیکلاسن فزیکي مجازات ظالمانه، غیر انساني، د سپکاوي چلند وړ بللي، خو طالبانو بیا د حدودو د عملي کېدو په اړه د نړیوالو منفي غبرګونونه اسلام ته سپکاوی بللی. دروختیا نړیوال سازمان مشر وایي افغانستان سره دروختیا په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د طالبانو د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره عمان کې د میکروبونو ضد مقاومت تر نامه لاندې کانفرنس غونډې په څنډه کې کړې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت یوه خبر پاڼې کې لیکلي، په دې لیدنه کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو، لرې سیمو ته د روغتیایي خدماتو رسولو، د روغتیایي کارکوونکو وړتیاو لوړولو او د روغتیا نړیوال سازمان په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان د ګډون په اړه بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ویلو ده چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د میکروبونو ضد مقاومت کانفرنس کې ګډونوال د میکروبونو ضد مقاومت نوښتونو، ستونزو، حل لارو او د سیاسي مشارکت په اړه خپل وړاندیزونه سره شریکوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یوه ورځنۍ لوبه وشي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په دوام لوبې دي چې سریلانکا یې قربانه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تېر جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي، ډېر احتمال شته چې د 2023 کال نړیوال 25 اوریز جام ته به کوالیفای وکړي. په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن څلور لوبې کېږي. هسپانیا له جرمني او جاپان له کاساریکا سره لوبه لري. بلجیم به د مراکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي او کرواسیا به هم له کاناډا سره مخامخ شي. پرون د دې جام لوبو په لړۍ کې پولانډ عربستان ته 2-0 پر وړاندې، استرالیا لوتونت څخه 1-0 پر وړاندې، فرانسې 1 پر وړاندې ډنمارک ته ماتې ورکړې او ارجنټاین بیا له مکسیکو څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د ډسمبر تر 13 پورې دوام کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد د ملي او ټولو ایالتي اسمبلۍ ووزي. عمران خان دا اعلان پرون په راولپنډۍ کې د خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړ. دا د روان میاشتې په پیل کې په وسلوال برید کې ټپې کې دروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان د اسلام آباد پر لور تلونکي خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. عمران خان وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر عاصم منیر وټاکل شو. او د لیتوانیا، پولانډ او بلجیم دفاع وزیران د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین د ملاتړ لپاره پرون کیف ته تللي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. د وزیرانو د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالي مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو په رغونه کې په همکارۍ ټینګار کړی. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو لخوا د حدودو په عملي کېدو د نیوکو دوام. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي طالبان مسؤل دي چې څو هغه قوانین ومني کوم چې د هیواد لاسلیک کړي دي. خو آیا د شریعت د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره امکانات شته؟ په افغانستان کې د پښتو او دري ژبو د ادبیاتو کورنۍ د سالم محمد زیری او اسدالله حبیب مړینی د ویر پټغر کې نولي او د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې به درسي ساعت د انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونیزه خبرونه واوري. د خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي ده. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د حدودو د عملي کېدو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم د طالبانو پر دې عمل اندېښنه ښکاره کړي. نیکلاسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظام یې دنده لري چې شریعت تطبیق کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبه په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د څوارلسو نارینهوو او ښځو په درو وهلو سخت خواشنی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاتګ کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې څوارلس کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنوونکې بللې او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د نولسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او تر انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول برخه ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې که موږ اسلام یو برخه لو نور برخه پریدو نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه تر سره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړي چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللی دي. یو ښکاره بیلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه ویلي په هغو هیوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته، او د ده په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
اورېدل مو چې د طالبانو لخوا د حدود عملي کېدو په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري، خو دا چې حدود څه ته وایي او په کومو شرایطو کې د تطبیق وړ دي، په دې اړه به د دیني چارو د سکالر صلاح الدین سعیدي څرګندونې واورو چې پرونی د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې کړي.
په اسلامي جزایی سیستم کې چورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي. یو حدود دي بل تعزیرات حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی. د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هماغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. مثلا ډېر لنډ مثال لکه ووایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدي ورکړي چې فلانکي سړي زنا کړی ده او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانیولي چې لکه سلایي چې په سلادانی کې ننوځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمونکی سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. مانا دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، حق اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده کورې د تربیتی جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت کې. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي، نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولید و سلام، هغه په زناب جزا باندې محکوم شوی سلسله نور شان. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې مونږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې په اسلام کې. اما دا چې د دې دپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په حیث وارد شي، هغه شیان چې مونږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق، د دې دپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې. په قدعي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
د دینی چارو سکالر صلاح الدین سعیدی وو پر دې غږیده چې آیا په افغانستان کې د شرعي حدودو د تطبیق امکان شته، شرایط برابر دي، او طالبان یې د عمل کېدو توان لري کنه؟
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دایکندی د مرکز نیلی اړوان په سیوا کې شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیا بیا له روایتونو کې سیمه کې خلک وایي طالبانو په ملکیانو برید کړی. د دریو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون یې 11 تنه وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ نور یې له ځان سره وړي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلې، 9 تنه یې وژلي او 4 یې ټپیان کړي. طالبانو هغه ادعا هم رد کړې چې ګنې پیښه کې ماشومان او ښځې وژل شوي دي. یو ځل بیا پر طالبانو د ملکیانو د وژلو تور او د طالبانو غبرګون. بیلابیلو رسنیو په سیمه کې د ملکی خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکندی مرکز نیلي ته نږدې په سیوه کې شیبل سیمه کې په ملکیانو برید کړی، 11 تنه یې وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یوې نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې 9 تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې څلور ماشومان او دوه ښځې دي، او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ییزو ملیشو زمينه برابره کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تن چې غږ په ټولنیزو رسنیو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپور شوی ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دوو کورنیو 14 تنه وژلي، چې دی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپله د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکندی کې د دوی له قوله د باغیانو یوه ډله ځپلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو د دایکندی ولایت مرکز اړوند سیوه کې شیبر سیمه کې په یوه کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوي دوی دوه ځل یادو کسانو ته د سیمې سپینګیري ور ولېږل چې مسلح کسان باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت هڅه ونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دو نور ټپیان شول. بیا امنیتی ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله یې نه مصالح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي سوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي وژل شوي کسان ټول مسلح وو او د ده له قوله د بغاوت حادثه یې کوله. عبدالنافی ټکور دا خبره هم ردوي چې ګنې په دې پیښه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکینی جمهوري نظام سرتیري، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. موده وړاندې په پنجشیر کې د یو ملکي وګړي ویډیو هم خپره شوه چې طالبان یې په ډز وولي. دا پیښه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نه شول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پوائنټونو کې هم په ملکي خلکو ډزې کړې چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څېر نامعلومه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی. معترض محصلین د خپلو زنداني ملګرو د سمدستي خوشې کېدو او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امیر کبیر، علم و صنعت، علم و فرهنګ پوهنتونونو او د تهران په ګډون یو شمېر پوهنځیو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي دي. د اصفهان د صنعتي پوهنتون محصلینو په یوه لاریون کې له نورو محصلینو هم غوښتنه وکړه چې له دغو اعتراضونو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو فردا څانګې د دغو اعتراضونو ویډیوګانې ترلاسه کړې او پر ویبپاڼې یې خپرې کړې دي. د زندانی محصلینو سمدستي خوشی کېدل او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو لغوه کول د معترضو محصلینو له اصلي غوښتنو څخه دي. دوی همداراز په کردستان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د مظاهرو ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د بسیج ځواک له یو شمېر چارواکو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د مظاهرهچانو په ځپلو کې د هغوی د رول ملاتړ وکړ او هدایه وکړه چې په وروستیو پیښو کې پر بسیجیانو د په وینا ظلمونه شوي دي. دغه دا داسې محل کېږي چې په ډیرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د بسیج ځواک غړي اعتراض کوونکي وهي ټکوي او خفیه پولیس هم د خلکو پر کورونو چاپی وهي. له نږدې دو میاشتو راهیسې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هېواد په ډیرو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې تر شکنجې لاندې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د مړه کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په ایران کې په دغو تاوتریخجنو مظاهرو کې له 400 زیات مظاهرهچیان وژل شوي او په زرګونو نور بندیان شوي دي.
کله وی خو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. هغه د افغانستان په بل گاونډي پاکستان کې بیا د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی. وایي دا پریکړه د خپل هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. عمران خان چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او خپل زورګونو پلویانو ته وینا کوله، وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو څخه د خپل ګوند وټو پریکړه هم کړې ده. خو دی وایي نیټه به یې له مشورو وروسته اعلان کړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې ویرې لري هغه به په دې هیواد کې د ویجاړۍ سبب شي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. دا د روانې میاشتې په پیل کې په یوه وسلوال برید کې له ټپي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان وویل ما پریکړه وکړه چې اسلام آباد ته به نه ځو ځکه پوهېږم چې دا به ګډوډي رامنځته کړي او بایلونکی به یې دا هېواد وي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د پولیسو یو چارواکي د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې د دغه لاریون د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 10,000 پرسونل ګمارل شوی او د عمران خان د امنیت لپاره په بېلابېلو ځایونو کې نښې ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. پر عمران خان د روانې میلادي میاشتې په درېیمه د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې هغه مهال ډزې وشوې او په پښه ټپي شو چې اعتراضیه کاروان یې د اسلام آباد پر لورې روان و. د عمران خان همکارانو دا د هغه د سیالانو لخوا د نوموړي د وژنې لپاره یوه دسیسه بللی، خو په خپله عمران خان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو طرحه یې جوړه کړې وه، خو حکومت او پوز دواړو د نوموړي دغه ادارت کړی او ویلي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. شریف دغه راز د دغه پیښې په اړه د شفافې څېړنې غوښتنه کړې ده. پر عمران خان د ډزو په تړاو یو کس نیول شوی او ویل شوی چې هغه په یوازې سر دغه حمله کړې وه. عمران خان چې خپلو پلویانو ته د وینا په مهال د مرمۍ ضد اخیښې تر شا ناست و وویل چې ده ته مختلفو امنیتي سرچینو ویلي چې ژوند ته یې تر اوسه ګواښ متوجه دی. عمران خان همدارنګه وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانو یا اسمبلیو څخه د ګوند د وتلو پریکړه کړې او نیټه به د خپل ګوند له مشرانو سره له سلام مشورو وروسته اعلان کړي. عمران خان چې وایي د بهرنیو په لمسون له واکه لرې شوی دی له وخته مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي انتخابات په له ټاکلي مهال ویش سره سم د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
طالبانو هغه ادارات کړه چې ګنې له قطر سره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د لوبغاړو په جوړولو کې مرسته کړې ده. د ټلګراف ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې ولیکل چې طالبانو په قطر کې د لوبغاړو د جوړولو لپاره د وسایلو د برابرولو له درکه میلیونونه ډالر ګټلي دي. دوی وایي هغه مهال چې طالبانو ته د سولې په نوم باندې پریمانه معاشونه ورکول کېدل، دوی پرې ماشین آلات اخیستل او بیا یې په قطر کې د نړیوال جام لپاره په جوړېدونکو لوبغاړو کې نورو ته په کرایه ورکول.
ټلیګراف رسپانه ادعا کوي چې د طالبانو د دوحې د دفتر یوې سرچینې ورته ویلي چې د دوی مشانو په تیرو لسو کلونو کې پر هغو پریمانه پیسو چې د سولې د خبرو لپاره د معاش په توګه یې ترلاسه کولې، درانه تعمیراتي ماشینالات د فوټبال د لوبغالو د جوړولو لپاره اخیستي دي. د طالبانو یو شمېر مشان له 2014 څخه د قطر په پلازمېنه دوحه کې اوسېدل چې له امریکا او ملګرو ملتونو سره د سولې خبرې وکړي. سرچینې ادعا کوي چې طالبانو د فوټبال د نړیوال جام لپاره پر تعمیراتي چارو ډیره پنګونه کړې او دا تورنمنت د هغوی لپاره یو طلایي فرصت و. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ډیلی ټلیګراف رسپانې ادعا له حقیقت څخه لرې ده چې وایي د اسلامي امارت ځینو غړیو په قطر کې د لوبغالي د جوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. دا ډول پروپاګند د غربي رسنیو هغه استخباراتي ماموریت او هڅه ده چې غواړي په یو ډول د اسلامي امارت پر ضد اسهان خراب کړي. ټلیګراف لیکلی چې ځینو طالبانو لشپش تر لسو ثقیل ماشین آلات لرل او د هر ماشین له درکه د میاشتې تر لس زره پونډو پورې پیسې ګټلې. ورځپاڼه همداراز وایي چې قطري چارواکو د امریکا او ملګرو ملتو په تایید په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو ته هر میاشت زرګونه پونډه په دې خاطر ورکول چې له لویدي سره د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته شي. د راپور له مخې د طالبانو هغو غړیو ته چې قطر ته به سفر کاوه لوکس موټرونه، وړیا روغتیایي خدمات او درې وخته خواړه ورکول کېدل. ټلیګراف د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې لیکي چې طالبانو ته به په لومړیو کې پیسې نغدي ورکول کېدې، خو وروسته به په مستقیم ډول د طالب مشرانو بانکي حسابونو ته لیږل کېدې او له همدې کبله د قطري او امریکایي چارواکو لپاره اسانه نه و چې پوه شي طالبان پیسې په څه لګوي. خو قطري چارواکي ادعا کوي چې دوی د امریکایانو په همغږۍ طالبان څارل چې پیسې په څه مصرفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د صالح محمد زیری او اسد الله حبیب مړینی د ویر په ټغر کې نیولې. اسد الله حبیب لیکوال، شاعر او بیدلشناس د یو اتیا کلنۍ په عمر په المان کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. لدی سره مهاله د پښتو ژبې د ادبیاتو لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زیری هم د چهارشنبې په ورځ په برېټانیا کې د دوه اتیا کلنۍ په عمر ومړ. په افغانستان کې د پښتو او د دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ وایي د دوی دواړو مړینه د دواړو ژبو د ادبیاتو په برخه کې لویه ضایع ده.
په افغانستان کې بیدل شناس، شاعر او د دری ژبې داستان لیکونکی اسد الله حبیب او د پښتو ژبې لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زیری مړه شول. اسد الله حبیب په 1940 لمریز کال کې د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې زیږیدلی و. شاعر، لیکوال او د پوهنتون استاد ښاغلی حبیب په دری ادبیاتو کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې وې. نوموړي په 1941 کې په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته له افغانستان نه المان ته کډوال شو. اسد الله حبیب په المان کې د لیکوالۍ او شعر ویلو ترڅنګ بیدل شناسي ته هم مخه کړه او په دې برخه کې څو کتابونه ولیکل. نوموړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د زړه له ناروغۍ کړېد چې د تیرې جمعې په ورځ خپل روح حق ته وسپاره. د اسدالله حبیب ورور امین حبیب د هغه د کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا یوه لویه ضایع ګڼم. په خپل ژوند کې نوموړی د شپې تر ناوخته کمپیوټر ته کېناسته او علمي کارونه یې کول. دا کارونه یې د خلکو لپاره وو.
بیدل د زمانونو شاعر په شلمه پیړۍ کې د دری ادبیات د بیدل د داستان لیکلو ځانګړنې او اماني دورې څلور عنصره د ښاغلي حبیب مشهور اثار دي. اسدالله حبیب په ادبیاتو کې د مصروفیتونو ترڅنګ د وخت په سیاست کې هم فعاله ونډه درلوده. نوموړی په 1946 کال کې د خلق دیموکراتیک حزب اصلي غړیتوب هم ترلاسه کړ او له هغې وروسته په 1965 کال کې د دې حزب د مرکزي کمیټې غړی هم وټاکل شو. له دې سره هم مهاله صالح محمد زیری د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او سیاستوال هم د تیرې چهار شمې په ورځ د واتیا کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په برېټانیا کې ومړ. ښاغلی زیری په 1914 مریض کال کې په کندهار ولایت کې وزېږېده. نوموړی د شاعرۍ او پښتو ادبیاتو په برخه کې د 55 تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل او همدا و چې په 1950 کې د خلق دیموکراتیک ګوند په واک ته رسیدو سره د کرنې وروسته بیا د عام روغتیا وزیر وټاکل شو. نوموړی په تیرو څو نظامونو کې د سیاسي فعالیتونو له امله د سیاسي بندي په توګه زنداني هم شو او له هغې وروسته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او د نوموړي میرمن او دوه اولادونه یې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول، دی هم برېټانیا ته لاړ او هملته یې روح حق ته وسپاره. د ښاغلي زیري لور نجیبه لیمه کسرایي د هغه په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما کم لیدلی چې د له چا نفرت کړی وي. د نیم قرن په کتاب کې یې په یو ځای کې د زندان له یوه ساتونکي ستاینه کړې چې یو لوړ قده او ښکلی انسان و. ما ورته وویل چې هغه چا چې تاسو یې شکنجه کولې تعریف مو ورته کړی؟ ویل یې زه یې په اړه بل څه نشم ویلی. خو وروسته بیا یې ولیکل چې زه د یوې ګرمې شکنجې وروسته له هغه سره ملګری شوم، یعنې له هر چا سره یې اړیکې جوړولې.
اغلی لیمه وی له هغې وروسته چې مور، ورور او خور مړه شول، پلار یې 15 کتابونه ولیکل چې مشهور هغه د نیمې پیړۍ خاطرات دي.
ستاسو له پیغامونو
د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري. نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ زر تر سره پیل کړي.
زنید لا خکسر دلمن ولای د غریش ولسوالۍ د ماجر بازار د سیمه څخه خبرې کوم. زموږ سیمه ګر سیمه ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي. ماجر بازار خواته د منطقې ته هیڅ شی نه کومک راغلی، نه تخم ورکول سوی، نه کوم یې سوری ورکول سوی ده. په دا خواته هیڅ کومک نه دی راغلی. مال ازادي راځو دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقامات پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته او کومک رسوي کې تخمونه راکړي.
زه عبدالولی هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشراک څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي. ورونو، دلته ډېرې وچکلۍ، موږ د پولي اوبه نه لرو. نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دې نه راکړي. چشنګ د اوبو یو همکاري زموږ سره وکړي، ډېر موږ سره په تکلیف یو. ستاسې د راډیو څخه یو جهان مننه، تشکر. الله مو ژوندي لره.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزان ولسوالی اوسیدونکی د محل مرکز کلات نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې زابل ولایت میزان ولسوالی د زیات نفوس لرونکي ولسوالی ده، ځکه په میزان ولسوالی کې انځر کېږي. انځر ډېر ښه حاصلات یې. هر سړی کوشش کوي چې زابل میزان ولسوالی کې خپل یو کور ځای او ځمکه پیدا کړي تر څو په همدې ولسوالی کې د انځر باغونه کښېږدي، ځکه انځر ډېر ښه حاصلات یې او په ګرانه بیه خرڅېږي. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې مالته د نفوسو زیاتوالی په تیرو کلونو کې ډېر سوی ده. نو موږ ډیر زیات نوی نسل نه لرو او متاسفانه چې مکتبونه، مدرسې هم داسې د روزلو لپاره کوم ځانګړی ځای نه لرو. نو هیله مو له موجوده نظام څخه همدا ده چې موږ ته مکتبونه، مدرسې جوړې کړي په هر کلي، په هر ګوټ او په هر ناحیه کې، تر څو زموږ نوي ماشومان د مکتبو او مدرسو کې شامل کړو او بغیر له تعلیمه پاتې نه سي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
دغه شمیره چې تاسو ته اعلان شوه کولی شئ په دې باندې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د خپرونو لپاره چې د سهار 8 بجې کیږي تر ماښام 3 بجو به ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شي. یادونه کوم چې که چیرې ستاسو پیغامونه خپاره نه شي دا په دې معنی نه ده چې ګنې هغه له یاده ویستل شوي. حتماً په خپرونو کې ځای ورکول کیږي او په خپل نوبت باندې خپرېږي. وخت په کابل کې 8 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم